ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې هم د طالبانو لوري د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د لګول شویو بندیزونو موضوع څېړو. زما همکار اسدالله لودین په څو شېبو کې وړاندې کوي. خو یو ځل بیا ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلند وایي د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دی ته اړ کړی چې شورا یې د تیر دسمبر میاشتې په 24مه په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټول چارې ودروي. ایګلند چې ان کابل ته سفر کړی دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې او د بشري مرستو چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه خبره 200,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 4,900 ښځینه همکارانې حیاتي اهمیت لري. ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلې هم ومني. د ایران مهر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د افغان محصلینو لپاره د سکالرشیپونو په خاطر د پوهنتون بودیجه زیاته شوې ده. د تهران پوهنتون یو چارواکي معصوم ملک ویلي د پوهنتون د بودیجه زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 میلادي کال کې زیات افغان محصلین په ځانګړې توګه ښځې ومني. ټاکل شوی بیلاروس او روسیه راتلونکي اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اندېښنې شته منسک ښایي پر اوکراین د روسیې له غیر ماجه یرغل سره یو ځای شي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو دا پوځي تمرینات را روانې یکشنبه یعنې د جنوري له 15مې پیلېږي او د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشی دا نن دوشنبه د اروپا په سفر ځي. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې تمه کیږي چې کیشی دا فرانسې، ایټالیا او برېټانیا ته لاړ شي. دی به وروسته د امریکا متحدو ایالتونو ته هم سفر وکړي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتزل د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د هغوی غوښتي چې پر ښځو د کار او تعلیم بندیزونه لرې کړي. پوتزل د همدې اونۍ په لومړیو ورځو کې د طالبانو د لوړو زده کړو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیرانو او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدلی دي. یونما پر ښځو لګول شوي بندیزونه تبعیضانه بللي او ویلي دي د ژوند ژغورنې هڅې او د افغانستان اقتصاد به وځپي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشټوالي له کبله کابل ته اونیزې 40 میلیونی نقد مرستې نه دي رسېدلي. پر طالبانو دغه فشارونه وروسته تر دې اچول کیږي چې دوی حکومت 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. پوښتنې دا دي چې د یونما ماموریت د طالبانو د دغو پریکړو په بیرته ګرځولو کې څه کولی شي. د طالبانو پر حکومت سیاسي او اقتصادي فشارونه پر عام ولس څه اغیز کوي؟ آیا د دې امکان شته چې طالبان په نړیوالو نادولتي موسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادي راډیو په دې اونیز بحث 15 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ د یونما سرپرست مارکوس پوتزل دا دوه ورځې کیږي چې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی، فکر کوي د یونما ماموریت په د طالبانو د پریکړو په بیرته ګرځولو کې کوم رغند رول ولوبوي؟
سلامونه درنښت تاسو قانی سره غوښولو اوریدونکو ته. زه فکر نه کوم ځکه چې یونما تر دې وړاندې هم هغه ډول چې د مسؤلیتونو وه هغه څه چې باید د افغانستان کې د دولت ځخ څو واره د هڅه وکړه چې راپور دی چې لکه نفشارو بحث کوي راځي هلته هغه فشارونه کله نه هم دي وارسي په طالبانو باندې چې هغه باید وارسي وای د بیلګې په توګه همدغه یو نما و چې څو تقریبا په ونه وړاندې د غربي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې خپل حضور ولري که څه هم د طالبانو اوسنۍ دولت هیڅ هیواد هم په رسمیت نه پیژني، لکه په غیر مستقیم ډول یې حضور پیدا کړ او وی تر څو تعاملات لاړې شي. د دې تر څنګ هغه تلویشن نه کڅوړو خبره راسي، که څه هم په واره طالبان دا ویلي چې دا کڅوړې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره همدارنګه د افغانستان بین المللي بانک چې یو خصوصي بانک دی یغه ترازي او د وچا په حساب کې یو وچا په خپل د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی په خپل توزیع کې رول لري، لکه همدغه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک څو څواره داسې اعلامیه خپلې کړې چې دوی کوونه کې له وڅخه نیولې تر لس میلیونه ډالر پورې د آپشن کوي د شاهزادي سرایتا تر څو افغانۍ رانیسي او ډالر توزیع کی او د افغانۍ د کرنسۍ ثبات وساتل شي. اوس که طالبانو د اوایدو خبره وي که د مالی مسایل وي، دغه ټول په افغانۍ دی نو دا ډالر د کومه کیږي. او بل مسله دا ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 60% خلک د سخت لوږې سره مخ دي چې هغه نشي کولای د دوه وختو ډوډۍ ولري. نو په تیر څو شپږو میاشتو کې د شاوخوا 2 میلیارډ ډالرو مرستې افغانستان ته تللې دي، اما 60% خلک بیا هم دوه وخت ډوډۍ نه لري. د ټولو په دې معنا چې نړیوال ټولنه په ځانګړې توګه نړیوالې ټولنې په استازیتوب چې نما هلته کوم موجودیت لري، دا ټول مسایل ورته معلومیږي. او یوازې په افغانستان کې د انجنونو د مکاتبو بندېدل یا د میرمنو د پوهنتونونو بندېدل او د میرمنو ته نړیوالو موسسو کې یا په غیر دولتي خارجي موسسو کې د کار کولو مسله د افغانستان د درد دوا نه ده.
بل نو آزاد صاحب، او به تاسو څه فکر کوئ دغه شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته چې افغانستان ته تللې او ورسره همحاله 89% افغانان هم له لوګي زوريږي، فکر کوئ دغه پیسې ټول طالبانو ته ورغلي یا سرچینې خپل په پیاوړي کړي د خلکو درد نه دی دوا کړی؟
ګورې کله چې په همدغه نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار بندیز وي او طالبان دومره واک لري چې هغه کولی شي چې نړیوالو موسسو کې د میرمنو د کار مخنیوی وکړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو پیسو یا دغو مرستو په توزیع کې په بشپړه توګه وبخښي طالبان کنټرول لري. د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو کوم ایجنسۍ چې په افغانستان کې دي، د یو د تشکیلاتو هغه محدودیت او هغه امکانات چې دته توزیع په حق لبانې لري، هغه اصلا امکان لري، هغه دی په تیر شلو کلو کې نه درلود، نو نن په بیخي نه لري. دغه ټولې پیسې کې نوی حد اقل 90% مرسته د طالبانو تر کنټرول لاندې توزیع سوي دي، هغه د خپل خلکو توزیع سوي دي. پیغه کې په لوړه کچه باندې فساد موجود دی، هغه پیسې د طالبانو مشرانو وهلي دي، او هغه پیسې هغه 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 فساد چې اوس په طالبانو کې موجود دی. تاسو باور وکړئ چې په جمهوریت کې نو جمهوریت په وخت کې یو پاسپورت د جمهوریت تاریخ کې په 2000 ډالر نه خرڅول لکه کنه هلته خرچیږي، یعنی په دې کې هیڅ شک نشته چې فساد په اوج کې دی. طالبان د اوایدو د نشوالي سره مخ دي. د دې څنګه دغه ډول حکومتداري او دولتداري دا ماشين چې دی ترخوي، دا د خورا ډېرو پیسو ته اړتیا لري، دغه ټول پیسې دی او دی په وړه کچه باندې دغه شخصي جیبو ته ځي، طالبانو نو مشرانو جیبو ته ځي.
ډیره مننه آزاد صاحب، سلامات اوسئ. کور مو ودان راځي چې د قانې صاحب نظر هم واخلو. قانې صاحب، ستړي مشي، ستاسو په باور د نړیوالو اندېښنې او په کابل کې د دوی د ماموریتونو د زندیدو عوامل ډیر ښکارا دي، آیا دغه نړیوال بنسټونه لکه یوناما، دغه د ناروې د کډوالو شورا چې اوس مشر په کابل کې دی، ورته نور موسسه او چادوی کولای سي چې طالبان د دغه پریکړو راګرځیدو ته وهڅوي، هغه پریکړه چې لمخې په نادولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز لګول شوې دی او د خزو لوړ زده کړې یا د نجونو لوړ زده کړې تر دویم اعلان پورې ځنډول شوې؟ فکر کوم قانی صاحب سره اړیکه یو څه ستونزه لري. آزاد صاحب، فکر کوي چې دغه یوناما او دغه نور بنسټونه به بل اخر طالبان د پریکړو راګرځیدو ته وهڅوي، ځکه دغه فشارونه که دوام پیدا کوي خو طالبانو ته به دغه مرستې هم نه ورځي. تاسو وایي چې 2 میلیارډ مرستې رسیدلي، ممکن دغه مرستې کې ځنډیږي. اوس د یوناما د ملګرو ملتونو یو استازي مارټین ګریفټس ویلي چې د نقدو پیسو مرستې هم نه دي لیږل شوي په دې تیرو څو اونیو کې، ځکه چې د ملګرو ملتونو پروازونه نشته. که د نقد مرستې بندیږي، مثلا سیاسي همکاري کمیږي، نو فکر نه کوي چې طالبان به اړ شي چې له ځینو پریکړو نه پشاسي؟
زه فکر نکوم چې طالبان په دې باور وي چې هغه دغه سي فشار نه احساس کوي. طالبان ډاډه دي چې هغه هڅه چې کوي هغه د کومې ایدیالوجي یا کومې پالیسۍ له مخې چې کېږي، او دې پالیسۍ ته زه مختصر اشاره کوم چې دا د طالبانو د واکمنۍ خبره نه ده، د طالبانو پریکړې نه دي، دا د پاکستان پریکړې. د پاکستان پریکړې ولې دي؟ موږ پر ډېر په صراحت دا څو څو واره ولوستل ومولیدل عملا او تجربه کوي چې په تېرو 50 کلونو کې د افغانستان په قضیه کې د پاکستان ښکېلتیا پاکستان ته څومره سیاسي، اقتصادي او نظامي امتیازات ورکړي دي. نن هم نړۍ یعنی یو امریکایي جنرال چې درې ورځې پاکستان کې تېروي دا عادي خبره نه ده. د افغانستان قضیه نن هم هغو ته سپارل شوې ده. که چېرې د افغانستان په قضیه کې متحده ایالاتونو نړیوال مداخله کوي نو د پاکستان له طریقه به یې کوي او پاکستان ته به خورا ډېر امتیازات ورکول کېږي. همغه ده که چېرې طالبان دلته د نړۍ سره تعاملات وشي، طالبان نړی سره روابط سم کړی، یعنی مستقیم روابط راځي او پاکستان به هغه امتیازات غواړي ترلاسه کړي او په تیرې کې ترلاسه کړي.
هم دې هله چې دوی وکولې چې هدا اقل د افغان ولس د درد د وکول لپاره تعامل یا د کوم نوښت چې د اړیکو په خپل لاس کې واخلې نه د بل هیواد په وسیله. کور ودان آزاد سیب راځي چې قانی سیب ته ورشو بیرته وصل شوی. قانی سیب ستړي مشي، پښتنه بیا تکراروم، دغه اندېښنې د نړیوالو او د دوی دغه غوښتنې فکر کوي کوم ځای به ونیسي؟
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه د یو رسمي ماموریت ترڅنګ باندې د پکت دی و استخباراتي مرحلې د تمویل یا په اصطلاح باندې د تکمیل ماموریت هم لري. دوی د غواړي چې مسایل هغه څرنګه مسایل چې دي هغه د هغې لپاره حل پیدا کړي. تر یو وخته پورې د حالت دا رقم ځغلوي سي، هم امیدونه پیدا کړي او هم امیدونه ورته ووژل سي. دوی کوشش کوي چې حالات بغرنجوخی او بیا ترڅنګ دغه مسله مطبوعاتي هم کی او هغه څه چې د دوی په واسه پوره دي هغه هم دګر تراوانه شي. هغه توان چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي چې دی د مسایلو په حل کې لري، هغه انرژي شاته چوي. تر یو اندازې پورې غواړي د طالب سره د تعامل لپاره امیدواري پیدا کړي او بیا امیدواري بیرته دوی کوشش کوي چې په یو ترتیب باندې دا امیدواري دغه کې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي. زما ته دا ټوله مسله ډېره په بد شکل باندې استخباراتي ښکارېږي او بدبختانه ملګري ملتونه د دې پر ځای باندې چې د یو مؤثر نړیوال جهاني تنظیم په توګه د یو معتبر نړیوال مرجع په توګه باندې د مسایلو په حل کې پر مخ لاړ شي او دوی وکولای شي خپل وسایل او امکانات سره کار واخلي، هغه کار نه اخلي. دوی فقط یو استخباراتي پروسه ده، یو مخصوص ټایم لیمټ لري او دوی د
قانون سره ملګری ملتونو خو په ټوله کې دوی د کوم راپورونه چې جوړوي دا راپورونه بیا ارزول کیږي. دوی خپل کمیټو ته هلته په ټوله کې بیا د ملګری ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل راپورونه وړاندې کوي. فکر نه کوي چې دوی به مثلا په استخباراتي لوبو یا سیاسي لوبو کې ډیر ځان نخ کیلوي، ځکه تر ډیره دوی دغه بشري او ټولنیز چاري مختوړي.
بېشکل د مسلې له ظاهره خو داسې معلومیږي، خو دلته چې موږ ګورو د ملګرو ملتونو هغه کوم دغه چې د توانایي چې ده هماغه دغه شکل باندې ده چې هغه نه غواړي چې خپل مسایل په درست شکل باندې دغه حل کړي. یا د مسایلو د حل لپاره یا د افغانستان د بغزي د درست تحلیل لپاره هماغه درست منابع ورغي که منابع د دې په لاس کې وي هغه په کټه استخباراتي دغه باندې پروپوزل نو پاسات باندې پر مخ باندې وړي او دغه څه موږ ته تثبیت شوی ده.
نو قانی سیب دوی څه کولای شي؟ مثلا پوتزل په کابل کې د لوړ زده کړو له وزیر سره کتلي، د طالبانو د امر بالمعروف له وزیر سره کتلي، په ظاهره د هغه دوه سیري یا هغه دوه وزارتونه دي چې په دغو بندیزونو کې لاس لري. نو ملګری ملتونه نور څومره وړاندې تللی شي، خصوصا د یوناما سیاسي ماموریت؟
بګوره ملګرو ملتونه څومره مخته تللی شي، دغه خبره ده چې له وزیر سره کتل و له بل وزیر سره کتل و دا خلاص کوو دغه به خلاص هغې مخامخ دغه عبت الله اخونزاده صاحب په لوی سر کې ورته وایي چې وروره موږ دغه کوو، دغه حالت چې دی موږ چا فشار نه منو او ټول دوی ورته وایي چې چا فشار نه منو او دوی دغه خبره بیا بیا باز بیا ورسره ګوري بیا بیا د سرګوري بیا بیا ور سرګوري زه فکر کوم چې دا بیا بیا کتل او بیا بیا کتل او بیا بیا کتل دا فقط د وخت ځای کول دي ځکه دوی ته معلومیږي د دوی د منابع څخه معلومیږي دوی فقط دا کوشش کوي چې دوی د خلک د تعامل لپاره راولي او هغه چې تعامل نه کوي د هغه کمانډا استخباراتي ده د ادمي تعامل او په دې دوی خپي دي هغه د مسالې اصلي جرل ته چې چیرته موجوده ده هغه تګوتې د وروړي او پکات د وخت لري وخت لري ل پلان وزیر سره مو کتل ل پلان وزیر سره مو کتل ل پلان سره مو کتل ل پلان سره مو کتل دغه سي اندارګه دوی بندیزونه هغه بندیزونه چې لګول او پر سفر باندې هغه بندیزونه هم نن دغه کیسی بلی عملي کی دا هغه بندیزونه سبب دی هغه ملګر ملتونو په باتن کې هغه بندیزونه بالکل څوک نه عملي کوي او نه دغه کې ځین طالب چارواکي او ترکمنستان ته ولاړو ازبکستان ته ولاړو ځین سفرونه کې او هغه ملګر ملتونه ماسر دغه نه کوي اقدام نه کوي یا دی وایي چې له تحلیل څخه داسې رپورټونه نه جوړوي چې هغه رپورټونه موږ وایي چې دغه وي درست رپورټونه دي وي یا په اصطلاح باندې دغه رپورټونه دي وي مسله کې مرسته
افغانستان مسله کې وګورو اوس په کې دوه مسلې یا دوه فکتورونه ډیر مطرح دي نړیوال اندیښمن دي د افغانستان وضعیت نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول همدا تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر چې په افغانستان کې د یان انګلند د ویلي چې د خزو فعالیت پرته دوی نشي کولای چې د خزو او ماشومان ملاتړ وکړي او حدس او هغه د مرستې رسونې چارې ولاړې دي طالبان دی وای چې نن نړیوال د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي او وضعیت هم دومره داندېخني ور نه دی دغه ټکر څه پایلې درلودلې شي د طالبانو حکومت او افغان ولست ځکه نړیوال اندېخمن دي او طالبان ورسره نه مني وای چې وضعیت آرام دی بشري ناورین هم دومره جدي نه دی طالبان وای لکه څنګه چې پرسنې یو کې یاد نړیوال بنسټونو لخوا مطرح کیږي قانی صاحب سره فکر کوم بیا هم اړیکه څه ستونزه لري آزاد صاحب همدا پوښتنه بل تاسو نه وکم چې دغه ټکر چې راغلی دی په مسأله کې نړیوال وضعیت د اندېښنی وړ بولی او له طالبانو غواړي چې کچیرته دوی د خپل پریکړه بیرته وانخلي د دوی فعالیتونه به همداسې درېدلې پاتې شي او طالبان بیا وایي چې بشري وضعیت هم دومره د اندېښنی وړ نه دی لکه چې نړیوال ورته اشاره کوي او وایي چې نړیوال د مداخله هم نه کوي دغه ټکر به بل اخر د طالبانو حکومت ته پایلې ولري او د افغان ولس لپاره به پیغامونه شي
کوری تر اوسه پورې څومره ټکرونه راغلي دي نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ تر ټولو ډېر چې متضرر سوي دي او منفي تاثیرات لرلي دي هغه په افغانانو دي د نن په افغانستان کې په اوسیدونکو باندې تاثیر لرلی دی نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې د افغانستان له جغرافي یا د طالبانو له واکمنۍ څخه په مستقیم ډول نه تهدید سوي ده نه یې تهدید احساس کړی دی نو ځکه هم هغه ډول فشار نه دی وارد شوی که هم طالبان لکه تاسو یادونه وکړه طالبان دا اقی چې هلته وضعیت داسې نه دی لکه رسمی چې یا نړیوال چې نه کاس ورکی لکه طالبانو دا خبره په پډیر ښکارا هر څوک ولې شي را دي چې دغه طالبانو خپل ځینې مشرانو هغه ډیر واضح وویل چې طالبانو دغه کړنی ناسمې دي لکه افغانستان کې مثلا د میرمنو څخه د کار حق اخیستل د میرمنو څخه د حق اخیستل دا عادي خبره نه ده دا د بشري حقوقو پایمالول دي د تسنګ هغه ډول سیاسي ساختار چې تر اوسه سوی دی هغه ډول کوم ایزی چلان چې د نورو افغانانو سره په درنه په افغانستان کې جنې پرته له هغه چې طالبی فکر دی ولدی نور هیڅوک حق نه لري چې د دولت کې ځان ویني یا د افغانستان په مسایلو کې شکیل وي یا په تصمیم گیری کې شکیل وي یا د دې څومره جرګي او ناسې سویلی تر اوسه پورې د افغانستان یا د خپل حکومت والی او دولتداري په حق باندې ټول د ملایرو یا د دې ناسې سویلی او ټول پریکړه یو شخص کې چې چالي دلې نه دی حتی خپل طالبانو تر اوسه پورې نه دی لیدلې په یوه شمه پیړۍ کې په اوسني اثر کې څوک they were geography they were ملت they were دولتداري د مشرتوب ات الی حتی د ټول مسلمانانو د مشرتابه ات الی دی غلط چا مخنی ویلې بلای او لوبه دومره په پوسنی اثر کې د پټه پاتې کېدلې نسی نو طالبانو خو دغه ډېر د سړي چې دی باندې پساتونو بحث کیږي چې هغه انساني کرامتونه ته تر فولا دي کېږي دا چې څومره په ټکر کې دی لبه د مرغ نړیوال نن هم تر 1315 میاشتې کې چې نړیوال څومره هغه انتاف شولې دی هغه واځي د دې لپاره چې ځینې هیوادونه چې هغه په نورو هیوادونو یا په نورو سترو سازمانونو لکه ملګری ملتونو باندې خپل تاثیرات لري، نفوذ لري، د هغو خپلې پالیسۍ دي، خپلې ایجنډا دي. لکه متحده ایالاتونه، متحده ایالاتونه په دې کې هیڅ شک نشته چې د ملګری ملتونو یو له تر ټولو لوی هغه ډونر دی یا فنډ ورکوونکی دی. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چې کوم دایمي غړ دي، هغو ترمنځ خپلې مسایل دي، هغه روسیا او د متحده ایالاتونه کې، هغه چینو متحده ایالاتونه یو دغه کې چې یو هم د دې په یو مسله باندې هغه خپل دریځ ولري یا مخالفت وکړي، ملګری ملتونه نشي کوي چې هغه پریکړه هغه ډول پلي کړي چې ملګری ملتونه هغه کوي پریکړه کوي. د دې تر څنګ ملګری ملتونه یا دغه شنورې نړیوالې ټولنې لکه تاسو چې دین مستحق یادونه وکړه، هغه نورویان کمیټه دي، هغه مثلا سویډش کمیټه دي چې په افغانستان کې خپل فعالیت دروي، هغه په هغه لویو تصامیمو چې ځینې هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې هغه په د نړۍ په ډیرو هیوادونو باندې خپل نفوذ لري، هغه او خپل رول لري، هغه کې اقتصادي هغه وي، واکمنی وي، هغه سیاسي وي، حتی که نظامي وي، په ډیرو مسایلو کې لکه د یوکران مسایل کې په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو خپل رول دی. نو دغه ادارې که هر څومره هم وغواړي چې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي یا افغانستان کې خپل فعالیت وکړي، تر څو پورې چې هغه ستر هیوادونه یا ستر نړیوال قدرتونه چې د یو په دریس کې د افغانستان په حق لبا یا که رسمي حالت تغیر نه راغلی، تر هغه پورې دغه هیوادونو فشارونه هم هیڅ معنی نه لري، دغه هیوادونو فعالیتونه هم هیڅ معنی نه لري. نو تر ټولو ډیر متضرر، تر ټولو ډیر تاوان افغانستان ته رسیږي، د افغانستان ولس ته رسیږي، چې د راپورونو له مخې، د اسنادو له مخې، شپږ نوي فیصد خلک به دوه وخت ډوډۍ نه لري، نور خدمات اصلا نشته، که صحي خدمات وي، هغه که روغتیایي خدمات وي، مثلا که تعلیمي خدمات وي، تحصیلي خدمات وي، له بده مرغه هغه د یو داسې وضعیت سره مخ دی چې په اوسني عصر کې سړی اصلا فکر او تصور یې نشي کولای.
کور ودان آزاد صاحب، وروسته به لږ بیا په دې تم شو چې حل لارې څه کېدلی شي اساسي سپارښتنې د طالبانو لپاره څه دي تر څو دغه وضعیت بیرته قابو شي او بالاخره افغان ولس بیا ښکار نه چي دغه دسیسو او دغه معاملو. اوس د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر انور الحق احدی څرګندونې او روغه هم له ازادي رادیو سره تازه په روان وضعیت اندېښنه ښودله، ویلي دي چې افغانستان ته د نقدو پیسو د مرستو زندیدا او د غراس حالت په افغانستان کې د نړیوالو مسو د کارونو بندیدا به د افغان ولس لپاره نوړی پایلې ولري. خدای چې له خاغلی احدی سره زموږ د همکار سفی الله سنګزي د مرکې لنډه برخه دلته وورو.
پوس قید او خدمه سم ویلای خودګر وایلای چې ما دغه پیسې د مختلفو منابعو نه راځي، پیسې د امریکای ورکی د بشری کومکونو لپاره، د بانک آسیایي او د بانک جهانی ورکی، که هم د ځینې انجوګان لخوا د دې ورکول کیږي. اغه څو انجوګان هغه ویلي چې منګه نور په دغه شرایط په سره منګه خپل فعالیت نور ځل نه کوي. یو خبر لکه چې دا وی اعلان کړم دا او فکر کوم چې قیبه یې د امریکای لخوا نه اعلان نه د سوای دي بانکونو لخوا نه اعلان نه د سوای ولې دوی ټول په اسلام په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازرګچ د دې غنا اعلان نه دا کړی. احتمال دي چې وی هم اعلان وکړي، که چې دوی کوشش کوي د رابطه د ختمه شي، خصوصا چې دلته د خلکو موضوع ده او خلک تقریبا لس میلیونه نفر ته قرار د سدیګه ډوډۍ او شام ورسوي، نو هغوی ډېر متردد دي چې دا کار وکړي. فرس پور اعلان نه دا کړی، ولې که یې وکړي مال شته ده، ولې هغه ځینو موشاتو هغو خپل اعلان ته دا کړی.
جناب احدی صاحب، د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي وو چې دغه پروازونه نور نشته د ملل متحد په همدي خاطر دا بستې هم نه رسیږي، مګر افغانستان بانک هم څه ویلي وو چې نه دا حقیقت نه لري. په هر صورت که واقعا دغه بستې و نه رسیږي، تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره، خصوصا په دغه شرایطو کې؟
عواقب طب و خلاده منفی دي په اوله درجه کې، خو هغه څوک چې د دغه بشري کومکونو نه مستفید کیږي په مستقیم ډول، یا ډوډۍ ورته ورکول کیږي، نقد ورته ورکول کیږي، هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي، او که هغوی چې شی ونه رسیږي نو دا زمای څه چې یعنې بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لګي. نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو ځین نه مستفید کېدل، هغو لپاره خو خو خلاده ته دا یو منفي عسل عمل دی. دوم دا همدغه پیسې وې چې اقتصاد سره هم کومک کوو، تقریبا د کال دوه میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې هلته کېده مصرفېدې. دغه پیسې وې په اقتصاد کې یو یو نقدینګي یا سیالیت مېسته یعنی نقد پیسې ته د کې هغه موجود وي او دریم خاصه چې د افغانۍ په قیمت باندې وو دا کوم دا سلويخ ملیون ډالر افتی چې نه وای قیمت د افغانۍ به څه ډېر راټیټ شوی وای چې امکان لري بالکل د پاکستاني روپۍ په اندازې په دومره وای راټیټ شوی نو عواقب چې ډېر خراب دي البته صورت عموم د طالبانو د حکومت رابطه نور هم
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انورالحق احدی و چې له ازادۍ رادیو سره پر دې غږیده چې د نړیوالو د نقدي مرستو احتمالي ځنډېدا چې اوس هم څو اونۍ کېږي دا بسې نه دي رسېدلي افغانستان ته ناوړه پایلې ولري. آزاد صاحب راځو بحث ورو راټولوو، څه حلارې چارې سته په لنډ وخت کې؟ اوس مهال فضا داسې ده چې نړیوال ټول اندېښمن دي او ګواښونه کوي، سیاسي فشارونه راوړي، څه کول په کار دي تر څو طالبان له دغو معاملو نه داسې بریالي راووځي چې د افغان ولس لپاره یې پایلې ګټورې وي او افغانان چې اوس له لوږې سره مخامخ دي، هلته بشري بحران دی، دغه ستونزې او دغه ننګونې لا پسې پراخې نه شي؟
شله بل مرغه یو دغه ځینې ادارې نړیوالې موسسې چې خپل فعالیتونه د بندېدو اعلان کړی دی، ممکن د خپل فعالیتونه پایل کړي، لکن په افغانستان کې نه، په پاکستان کې، چې دا دا به د دا در دوا نه کړي. یو دویم مسله دا ده هغه څه چې په کول هغه څه چې کول په کار دي هغه یوازې یوازې طالبان کولی شي په اوسني شرایطو کې. البته دا چې نړیوال ټولنه نور کوم فشارونه باید وارد کړي او څه ډول سیاسي فشارونه وارد شي یا څه ډول اقتصادي فشارونه وارد شي تر څو طالبان په خپلو کړنو کې تغییر راولي، هغه بعدي خبره ده. او هغه لکه مخکې چې یادونه وکړي، طالبان په بند وازم دي چې یو څه کوم څه د راول پر نه ویل کیږي همغه کوي. نو که چیرې طالبان په ځان کې تغییر نه ولي، او تر ټولو مهمه خبره همدغه ده چې نړیوال سره تعامل او هغه څه څرګندونه چې څنګه کوم تاسو د رسنۍ څخه ورځ کې دوی ورځ وړاندې یو راپور خپور شو، چې د دې مشر په کندهار کې حتی د متحده ایالاتونو سره د بیا جګړې چمتووالی ښولی دی، او دوی په هیڅ نه و د نړیوالې ټولنې هیڅ ډول غوښتنه نه مني. نو دغه ډول که طالبان روان وي چې هغه د نړیوال ټولنه موږ یوې خواته پرېږدي چې د افغانانو یوه غوښتنه نه مني، د افغانستان د یو وګړي که رسمي سړی وي، که رسمي نجلۍ وي، که هغه ځوان وي، که هغه مېرمن وي، که هغه نارینه وي، د هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي. که دوی دغسې روان وي، په هیڅ ډول باندې دغه مسله نه حل کېږي په لنډ مهاله کې. البته له بده مرغه چې هغه وضعیت یا بشري ناورین چې رامنځته شوی دی، تر ټولو مهم د طالبانو استقلالیت دی چې هغه دی نه لري. که چېرې طالبان خپل استقلالیت د پاکستانه اخلي او بیا دننه په افغانستان کې خپل داخلي مشروعیت رامنځته کړي، بیا د هغه نو نړیوال سره تعامل رامنځته کوي، او یو دا سیاسي ساختار رامنځته کېږي چې په هغه کې افغانان ځان ویني نه یوازې د طالبانو ایدیالوژي، بیا د مسلې حل دی. اما زه فکر نه کوم ځکه هغه ډول چې طالبان روان دي بے بندوباره بے پروا، او د افغانستان د ګټو یا د ملي ګټو یا د افغانستان د ولس هیڅ پروا نه سوسته. فکر کوم چې اوس هم هغه د پاکستان د ستراتیژیک دپ استراتیژي کارول کیږي د هغه لمخ روان دي، او له بده مرغه افغانان هر ورځ له بدنه
بدترین حالت مخترواندی کور مودان. ډیره ډیره مننه آزاد صاحب. باید وایم چې طالبانو له دې وړاندې دغه تورونه ودا ورت کړی چې ګواکې دوی د پاکستان سره اړیکې ولري، او یاد هم دوی په تګلارو او سیاسي پریکړو کې د بل کوم هیواد پریکړې شامل وي. ډیره ډیره مننه. د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو د سیاسي چارو لشنون کې او د باور غورځنګ د مشر نجیب آزاد او لیکوال او د سیاسي چارو لشنون کې اسمت خانې صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.
د وسال کبي براشد هجران په تور شپو کې د وسال کبي براشد هجران په تور شپو کې د جهان جهان دی حسرتونا د درد مند پاسینو کې دی وسال کبي براشا د هجران په تور شپو کې
شام د